په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمل اندوز منور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ یو ساته خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې مو په هلمند کې د ناوې د ولسوالۍ له تازه عملیاتو خبرو، همدارنګه په کونړ کې د داعش د ډلې د وژل شوي مشر په اړه یو رپورټ لرو، نور مسایل هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دراوري.
لمړی د مهمو خبرونو سرچکې. په هلمند کې د ناوې ولسوالۍ د بشپړ نیولو لپاره عملیات لا هم دوام لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کونړ کې د داعش ډلې د مشر ابو سعید وژل کېدل پر دغې ډلې یو بل لوی ګزار دی، او د ایران پولیسو هغه کس په ډز وواژه چې په پلازمینه تهران کې یې د مترو په یوه تمځای کې پر خلکو د چړې ګزارونه وکړل. د خبرونو تفصیل. د هلمند چارواکي وایي د ناوې ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې یو شمېر سیمې له وسلوالو مخالفینو نیولې دي. د هلمند د والیوان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویلي چې د ملي اردو په مشرۍ دغه عملیات چې نن سهار پیل سوي دوام لري او له کوم قوي مقاومت سره نه دي مخامخ سوي. ښاغلی ځواک وایي تر هغو به عملیات دوام وکړي چې ټوله ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو ونیسي. په هلمند کې د 215 میوند قول اردو قومندان برید جنرال ولی محمد احمد سي رسنیو ته په یوه استول سوي صوتي پیغام کې ویلي چې د عملیات پر مهال خلک د کور ونوزی او د امنیتی سرتیرو سره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې مرسته وکړي.
زما درخواست استغداده چې په دې عملیاتو کې د خپل افغان امنیتی سرتیرو سره مرسته وکړي تر څو د مخالفینو مکمل د ساحې څخه تصفیه وسی. زما هیله منیس د سرتیرو د دې خاورې داده چې په جریان د عملیاتو کې خپل ځانونه خوندي وساتي.
د هلمند والی ویان ویلی په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو مرکزونه بمبار سوي دي او د هغوی د تلفاتو خبره هم کوي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کونړ کې د داعش د مشر ابو سعید وژل کېدل پر دغې ډلې یو بل لوی ګزار دی. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته دا تایید کړه چې د داعش ډلې دغه مشر په کونړ ولایت کې وژل شوی دی.
داعش ډلې د خراسان برخې مشر په کونړ کې پل شوی دی، او د ده وژل کېدل د داعش ډلې لپاره یو لویه ضایعه ده. نو مونږ د ده وژل کېدل د افغانستان او زموږ د وسلوال پوځ په ګټه بولو.
د امریکا دفاع وزارت هم پرون تایید کړی چې په افغانستان کې د داعش مشر ابو سعید وژل شوی دی. تر دې وړاندې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو یو بل مشر حافظ سعید هم یو کال دمخه د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل شو. د افغانستان د ولسي جرګې مشر د عدلي او قضایي ارګانونو په بشپړ استقلالیت ټینګار کوي. عبدالرؤف ابراهیمی نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال او احمد خان ایشچی د قضیې په اړه وکیلانو له څرګندونو وروسته وویل دوی وایي عدلي او قضایي ارګانونه د یوې خپلواکې ادارې په توګه په خپلو اجراتو کې باید استقلالیت ولري، او د دوسیو د څېړلو په برخه کې باید په خپلواکه توګه د قانون سره سم اجرات وکړي. دوی باید د افغانستان د پوله هاخوا دغدغو څخه اغېزمن نه سي څو خپله خپلواکي تر پوښتنې لاندې رانولي. د جوزجان په خوانی والی احمد ایشچی څو میاشتې وړاندې ادعا وکړه چې عبدالرشید دوستم او نه تنو ساتونکو یې جنسي دورولی دی. دا ادعا چې د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر لخوا رد شوې ده نړیوال غبرګونونه راوپارول. دوی ورځې وړاندې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر ویلي و چې د عبدالرشید دوستم او احمد خان ایشچی په قضیه کې باید د قانون پر وړاندې معافیت موجود نه وي. دا وتر دې مال د افغانستان خبرونه وسم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه لرو. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د ایران پولیسو هغه کس په ډز وواژه چې په پلازمینه تهران کې د مترو په یوه تمځای کې پر یوه دیني عالم او نورو کسانو په چړې ګزارونه وکړل او ټپیان کړل. دا خبره د ایران دولتي اژانس کړی ده. د تهران په جنوب کې د رای سیمې یوه چارواکي ویلي دغه ناپیژندل سوي برید کوونکي تر لفظي شخړې وروسته پر دیني عالم د چړې ګزار وکړ. راپورونه وایي برید کوونکي پر څو نورو کسانو هم هغه مهال بریدونه وکړي چې هغوی د دیني عالم د ژغورنې هڅه کوله. برید کوونکي لومړی د پولیسو په ډزو ټپي سو، خو وروسته د سختو ټپونو عمله مرسو. پولیس وایي برید کوونکي رواني ستونزه درلوده. دوی وایي د پیښو په اړه پلټنې پیل شوې دي. چین د نوبل د سولې جایزې ګټونکي لیو شیابو مړی وسوځاوه. نوموړی تېر اونۍ د سرطان ناروغۍ له کبله په زندان کې مړ سو. پر پیکینګ له دې کبله نړیوال انتقادونه و چې نوموړي ته اجازه ورنه کړه چې د خپل ژوند وروستۍ ورځې له بنده آزادي تېر کړي. چینایي چارواکي وایي د لیو د مړی د سوځولو مراسم د جولای پر 15 داسې مهال وسوه چې د هغه د مېرمنې په ګډون د کورنۍ نور غړي حاضر ول. د لیو مېرمن له هغه وخته چې شیابو ته د نوبل جایزه ورکړل سوې وه په کورنۍ نظر باندې کې و. وروسته له هغه چې لیو د سیاسي اصلاحاتو د غوښتنلیک په لیکنه کې مرسته وکړه، پر هغه تور و چې هڅې پاروي او په دې تور په 11 کاله باندې محکوم و. او د امریکا متحده ایالاتو د عدلیه وزارت له سترې محکمې غوښتي چې د کډوالۍ په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایي فرمان پر وړاندې د یوې ابتدایي محکمې حکم بند کړي. د امریکا یوې سیمه ییزې محکمې په هونولولو کې حکم کړی چې پکې راغلي هغه کسان چې اوس مهال د امریکا د ادارې لخوا دغه هیواد ته له ورتلو منع سوي دي، چې په هغوی کې د امریکایي اتباعو نیکهګان، کاکا، ماما، خاله، عمه او د هغوی اولادونه هم شامل دي، باید پرېښودل سي چې دغه هیواد ته سفر وکړي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه سمک په پان ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. په هلمند کې د ناوی ولسوالۍ د نیول لپاره د روانو عملیاتو له تازه حال به مو خبر کو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د دفاع وزارت او په کابل کې د امریکایي ځواکونو قومندان تایید کړی دا چې د داعش ډلې مشر ابو سعید په کونړ کې وژل شوی دی او د داعش ډلې ته په افغانستان کې یو لوی ګوزار بلل دی. همدارنګه به دا واوري چې په ترکیه کې نن د رژیم پر ضد د ناکامې کودتا لومړنۍ کلیزه لمانځل کیږي. د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. همدارنګه سپورتي خبرونه درته وړاندې کوو. ستاسو له پیغامونو سو پیغامونه راخلو او له دې به مام خبر کو چې روسیې فضا ته 3 سپوږمکۍ په یو ځل استولې دي. دا ساده رادیو ده. د هلمند چارواکي وایي چې د ناوې د ولسوالۍ د بشپړ نیول لپاره عملیات پیل شوي دي. په تیرو خبرونو کې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی راته وویل چې دغه عملیات پیل شوي دي او د چارواکو په وینا په ځینو برخو کې پرمختګونه هم شوي دي. همدا اوس راسره بیا الیاس دایی په تماس کې دی. دای سب بیا هم خبرونې ته ستړی مشي. لتا به واورو چې د دغه روانو عملیاتو په اړه تازه جزئیات درسره څه دي؟
ان سب ډیره مننه. زما سلامونه مو منئ. دا چې په سیمه کې ټلیفوني شبکې یا د اړیکو نور وسایل کار نه کوي، ډیر جزئیات سړی له سیمې خپل د ناوې ولسوالۍ نه نسي اخیستلی. دولتي مسؤلینو هم څه نوي معلومات رسنیو ته نه دي ورکړي. اما د عملیاتو د ادامې وایي چې تر اوسه پرې د مالو مقاومت سره د مخ سوي. ولې بلشکرګا کې یوازې د دې عملیاتو یو اثر دا دی چې د بهرنیو ځواکونو دا بي پیلوټ تیارې ګرځي چې کله پر ناوې دور خوري نو یو دور یو برخه لشکرګا ته رسیږي. دا بي یو 50 ډوله تیارې او یا ځینې نور دي سړی پوهیږي چې دا د عملیاتو بهیر څاري. اما په مجموع کې وسلوالو تر اوسه مقاومت نه دی کړی. د ناوې ډېر مهمې سیمې مثلا ژاړ صاحب دی، مثلا د دغه چې د خلاج د فصل د مامورت سیمه ده چې دا بعضې سیمې د دې خوداینک د خوا څخه هم ځینې سیمې چې ښار ته متصلې نږدې دي نیول سوي دي. تر اوسه پورې ویل کېږي چې نږدې 50 ته ماینونه کشف سوي دي، هغه خونسات سوي دي او لا اوس هم تعطیل روان دی او دوی د معلوم مقاومت یوازې ماینونه دي، نور شیان بوجود نه لري.
ډیره زیاته مننه کوو الیاس تایی و چې له هلمند څخه د ناوې د ولسوالۍ د نیول لپاره د روانو عملیاتو حال راکو. دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. که په هلمند کې د طالب وسلوالو په ضد په ناوه کې عملیات پیل شوي دي، نو دا داعش دا وسلوالو دا یو مشر دا وشل کېدو په اړه له کونړ څخه رپورټونه ورکړل شوي. دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د داعش د ډلې د مشر ابو سعید وشل کېدل د ډلې ته لوی ګزار دی. له دې وړاندې پینټاګون د ابو سعید د وژنې په تایید دغه وژل کېدل په افغانستان کې د داعش د ډلې د پراختیا په وړاندې یو ضربه بللې وه. خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د ترهګرو ډلو د مشرانو وژل کېدل موقتي اغېز لري او په کار ده چې ریښې وچې شي. محمد حدیث پردیس دا کابل په استډیو کې د پردیس ستړی مشي نور بلتانه واورو.
بلې مننه ان صاحب. د لکه څنګه چې تاسو ویلې دفاع وزارت په افغانستان کې د ابو سعید وژل کېدل یو لوی لاس راوړنه بولي. له دې وړاندې د امریکا د متحد ایالاتونو دفاع وزارت ویلي چې ابو سعید له څلورو ملګرو سره په افغانستان کې د عملیاتو پر مهال وژل دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې د ابو سعید وژل کېدل د داعش پر وړاندې یو لوی ضربه وبلله.
او د دوه وژل کېدل د داعش لپاره یو لوی ضایع ده، ځکه د رهبرۍ وجود ډېر کولی شي چې د دوی صفوف منظم کړي، مګر کله چې رهبر یا رهبري نه وي صفوف اداره کې کموالی راځي. نو موږ د ده وژل کېدل د افغانستان او زموږ د وسلوال پوځ په ګټه بولو.
پینټاګون یا د امریکا د متحد ایالاتونو دفاع وزارت د جمعې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې امریکایي ځواکونو د جولای د میاشتې په 11مه نیټه د افغانستان په کونړ ولایت کې د افغانستان لپاره د داعش مشر ابو سعید او د دغې ډلې څلور نور غړي ووژل. په خبر پاڼه کې همداراز د ابو سعید وژل کېدل په افغانستان کې د داعش د پراخېدو پر وړاندې یو لویه ضربه بلل شوې ده. د داعش ډلې مشر عبدالحسیب شاوخوا درې میاشتې وړاندې د افغان او امریکایي ځواکونو له لوري ووژل شو، او همداراز کال وړاندې هم په افغانستان کې د دغې ډلې بنسټګر حافظ سید د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. افغان حکومت تیر میلادي کال د داعش پر ضد ائتلاف چې د امریکا د متحد ایالاتونو له لوري مشري کیږي او شپېته غړي لري یو ځای شو. همداراز څو میاشتې وړاندې د امریکا متحد ایالاتونو د افغانستان په ننګرهار ولایت کې چیرته چې د داعشانو فعالیت تر نورو سیمو ډیر محسوسیږي ستر غیر هستوي بم استعمال کړ چې سل داعشان پکې ووژل شول. د ریپورټونو له مخې داعش د افغانستان د ختیځ سربیره په ځینو شمالي ولایتونو کې هم فعالیت کوي، خو په افغانستان کې د داعش د مشر وژل کېدل د دغه ډلې پر فعالیت څومره اغېز کولی شي. د پوځي چارو کارپو امر الله امان په دې اړه وایي
د رهبران وژل دا مهمه نه ده. حتماً رهبران ساتل کېږي، ورته رهبران تربیه کېږي، ورته لکه څنګه چې موږ ته معلومه شوله پار له مرګ د اسامه بن لادن نه هم بعضې کسان پیدا شول چې سرنوشت دغه سازمان په لاس واخیسته. ولې مهمه یې دغه ده چې دوی له بېخو او ریښې باید وچي شي او ووهل شي.
له بلې خوا د پوځي چارو کارپوه شاهنواز تڼي بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د یوې ډلې د مشر وژل کېدل د غړو پر روحي او سوق او ادارې باندې ډېر اغېز لرلی شي. بلې ان صاحب
ډېر زیاته مننه دوستانو. حدیث پردیس چې د کابل سټډیو نه یې د دفاع وزارت په حواله او د نورو لورو په حواله باندې د داعش د ډلې د مشر ابو سعید د وژل کېدو په اړه رپورټ راکوه. مننه ترې کوو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
دوستان تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني صفه 2:29 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 7.5 اورېدل کیږي. که انټرنیټ لرئ بیا نو چې هر چیرې از موږ د ویب پاڼې لارې نه یوازې دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اورېدل شي، بلکې زموږ خبرونه، ریپورټونه او نور مطالب لا جزئیات او همدارنګا لا عکسونو په ځین مواردو کې لا ویډیوګانو سره زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا ویب پاڼه پاته ده. په ویب پاڼه کې زموږ د فیسبوک او ټوئیټر لینکونه موندلی شي او لاقې لارې کولای شي چې خپل نظر مو را سره د موږ په ریپورټونو شریک کړي. د افغانستان ولسی جرګه وایي د افغانستان دښمنان په دې هڅه کې دي چې په دې هیواد کې اختلافونه او لوی ناورین رامنځته کړي. دا ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې حکومت نه وغوښتل چې دې برخې ته دې جدي پاملرنه وکړي. یو شمېر وکیلان بیا وایي چې ایران او پاکستان له یو شمېر کړیو نه په استفادې سره هڅه کوي چې په هیواد کې ستونزو ته لمن ووهي. واصل وصال په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان ولسی جرګه په دغه هیواد کې روان وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي. ټینګار کوي چې په هیواد کې د یو لوی او خطرناک نورین لپاره هڅې روانې دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو تر اندېښنو وروسته وویل چې د افغانستان دښمنان غواړي په دې نورین سره په دغه هیواد کې د ستونزو لمن پراخه کړي.
دښمنای افغانستان از هر رای ممکن سعی و تلاش
دوی د افغانستان دښمنان له هرې ممکنې لارې هڅه کوي چې اختلافونو ته لمن ووهي او زموږ سیاسي یووالی زیانمن کړي او داسې یو خطرناک ناورین رامنځته کړي چې مدیریت یې د خلکو حکومت له حوصلې بهر وي او موږ هیله کوو چې پولیس مشر او د حکومت مشرتابه دې برخې ته جدي پام واړوي. خو ښاغلی ابراهیمی په څرګند ډول دا ونه ویل چې دا کسان څوک دي اولې په افغانستان کې دا دې خطرناک ناورین د رامنځته کولو هڅې کوي. یو شمېر وکیلان بیا ټینګار کوي چې ځینې کړۍ په نظام کې دننه او بهر د ایران، پاکستان او یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو په اشاره قومي او شبنیو مسایلو ته لمن وهي او په دې توګه د ملي وحدت د حکومت د راپرځولو هڅې کوي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون دا وکړه چې ارګ هم د فیسبوکي پاڼو له لارې قومي او شبنیو مسایلو ته لمن وهي. دا لومړی ځل نه ده چې په افغانستان کې د یو لوی ناورین د رامنځته کېدلو خبره کیږي، بلکې تر دې مخکې یو شمېر مدني فعالانو، قومي او سیاسي مشرانو هم په دې اړه خبرداری ورکړی او له حکومت نه یې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې وه. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د امنیتي ستونزو د هواري او د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې هڅې روانې دي او یو شمېر کارونه هم شوي. د افغان ولسمشر د ویان رسیال نجیب آزاد ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخه کې څلور کلن پلان جوړ شوی او د وروستي کېدو په حال کې دی. د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې یو سراسري طرحه چمتو شوی، پرته له دې چې موږ له ترهګرۍ سره مخ یو. د لویو ښارونو په ځانګړي ډول د کابل امنیت په لومړیتوب کې دی. په ټول افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې څلور کلنه طرحه تقریبا وروستۍ شوې او په نږدې راتلونکي کې به پلي شي.
در مبارزه علیه تروریسم تقریبا نهایی شده.
که سه هم خغلی ازاد د دغه طرح په اړه ډیر څه ونه ویل، خو ویل چې ولسمشر خلکو سره په مشوره هڅه کوي چې په افغانستان کې روانو ستونزو ته د حل لارې عمومي. د پداسیال کې د چې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي د ملي وحدت د ټینګښت او سیاسي والی په نوم یو مصوبه تصویب او حکومت ته استول شوی چې پلي کېدل به د سیاسي نورین په مدیریت او د ملي وحدت په ټینګښت کې اغیزمن تمام شي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
اوس هم له واصل وصال سره پاتې کیږو. د همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دی. په کابل کې د ناټو په چوکاټ کې د یو جنرال کایسر یو کلن ماموریت پای ته رسیدلی دی. نن په کابل کې په یوه غونډه کې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي او همدارنګه په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان، البته امریکایي قومندان جنرال نیکلسن هم پکې وو، د نوموړي پر ځای نوی قومندان معرفي شوی. نور به وصال صاحب لته سواب رو په دې اړه مهرباني وکړئ.
من ان صاحب کور ودان، بالکل لکه څرنګه چې تاسو ویلې نن په کابل کې پرې را ناسته وشوه چې د جنرال کایزر چې د غوس ملاتړ په ماموریت کې دنده لرله یو کلن ماموریت د پای ته ورسېد او په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست هم خبرې وکړې. د هغه د فعالیتونو او کارونو ستاینه وکړه چې د روزنې او مشورې په برخه کې د افغان ځواکونو سره ډېره زیاته مرسته کړې وه او هغه فعالیتونه چې د په دغه چوکاټ کې کول د ډېر ګټور وبلل. همدارنګه د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هم وویل چې د غوس ملاتړ ماموریت په افغانستان کې په بریالیتوب سره روان دی او د په ځانګړې توګه د کایټسر د کارونو یادونه وکړه چې د یو کال په اوږدو کې اوږه په اوږه د افغان امنیتي ځواکونو سره کار کړی، په ځانګړې توګه د روزنې او مشورې په برخه کې کارونه ګټور یاد کړل او د ده د کار څخه ستاینه وکړه. نوی جنرال رابین فانټیس چې د ده په ځای باندې راغلی، ښاغلي جنرال نیکلسن وویل چې لکه څرنګه چې د کایټسر کارونه بریالي ول، د هیله لري چې رابین فانټیس هم خپل کارونه په ښه شان او په بریالیتوب سره په افغانستان کې سرته ورسوي او په ښه همغږۍ سره د افغان امنیتي ځواکونو سره د روزنې او مشورې په برخه کې کار وکړي تر څو د افغان امنیتی ځواکونو ظرفیت لوړ شي او دوی وتوانېږي چې د تروریزم سره په مبارزه کې بریا ته ورسیږي او په ښه توګه دوی مبارزه وکړي. د دې تر څنګ د داعش د رهبر په کونړ کې د وژل کېدو خبره هم هلته یاده شوه او دوی تایید کړه چې د داعش مشر په کونړ ولایت کې وژل شوی دی.
ډیره زیاته مننه کوو واصل وسال و چې نن یې په کابل کې د یو لړ هغه پوځي مراسمو حال راکو چې پکې د ناتو په چوکاټ کې یو جنرال خپل یو کلن ماموریت بشپړ کړو پر ځای بل یو وټاکل شو. د ناتو قومندان په افغانستان کې په دې مراسمو کې یو وار بیا په کونړ کې د داعش د ډلې د مشر ابو سعید د وژل کېدو یادونه هم وکړه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د سیاسي چارو کارپوه انتظار خادم په افغان حکومت کې د سرپرستی په افغان حکومت کې د سرپرستی د دوام موضوع یو مهمه ستونزه بولي. په دې موضوع نن په ولسی جرګه کې هم بحث وشو او په حکومت باندې بلامتی واچول شو چې د سرپرستی او دوام یې تر اوسه پای ته نه دی رسولی. د سیاسي چارو کارپوه انتظار خادم وایي افغان حکومت د تمې خلاف هغه خدمات چې ولس یې تمه لرله وړاندې نه کړل او یو علت هم د ده په وینا د سرپرستانو لوري د ادارو د چارو مخته وړل دي. له ښاغلي خادم سر محمد حدیث پر دې مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په افغان حکومت کې د سرپرستۍ لړۍ دوام د افغانانو په ورسني ژوند څه اغېز کړی.
حکومتونه مکلف دي چې خلکو ته خدمات ارزو کړي او د خدماتو په وړاندې کولو باندې ولس مکلف دی چې د قانون اطاعت وکړي او د حکومت علي حکومتدارانو سره همکاري وکړي تر څو حالات سنبال شي. زه په اوسني حالاتو کې بېل دي چې د افغانستان د حکومت سهلنګاري او غفلت او بیري وخت کې د بعضو سرپرستانو لخوا د خلکو وړاندې جفا مطرح کوم بل هیڅ په تحقیق نه شي. زه عقیده لرم چې څومره د سرپرستۍ دغه پروسه غځېږي تر هغه وخته پورې د حکومتدارۍ پروسه خرابېږي، د خلکو حکومت ترمنځ د انشقاق او بلتون لړۍ پیل کېږي. زه باور لرم چې دا اصلا د بې کفایتۍ یو څرک دی.
خادم صاحب تاسو اشاره وکړه، تفصیل هم ستونزې بیان کړي چې سرپرستۍ دوام دغه ستونزې رامنځته کړي. په خپل ولسمشر هم تازه تاسو به اوریدلي وي چې په مطبوعاتي کانفرنس کې دوی ویل چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به دغه ستونزې حل کوي. اصلي پوښتنه مې دا کوله چې له دې دومره ستونزو سره سره تقریبا د حکومت دوه نیم کاله یا کمو زیات تیریږي، اوس هم شپږ میاشتې وخت غوښتل کېږي، ولې دا مسله حل ډېر سخت ده؟
په لومړي وختونو کې دیارلس وزیران د ولسمشر غني او دولس وزیران پر ډاکټر عبدالله پورې اعتبار درلود. کله چې تاسې یو ولسمشر نوی ولسمشر ګوري چې قصر ته راځي یا هم د خپل حکومتدارۍ هغه موده پیل کوي، تر ټولو لومړی کار یې هم د خپلې کابینې ګمارلی.
دوستانو، د انتظار خادم سره مو د ازادي راډیو مرکه اورېده. تاسو موږ غلا ساده رادیو ناوړی. په ترکیه کې نن د رژیم پر ضد د ناکامې کودتا لومړی کلیسه لمانځل کیږي. په ترکیه کې تیر کال د جولای په 15مه د حکومت پر ضد د کودتا هڅه وشوه چې تر لن وخرسته ناکامه شوه. په دې مناسبت نن په استانبول او انقره کې ولر مراسم روان دي چې په اړه زیاتو غربي رسنیو ریپورتونه خبره کړي. فرشته جلال صاحب په استډیو کې دا نور جزئیات لدی اورو.
د ترکیه حکومت اعلان کړی چې هر کال به په دغه هیواد کې د جولای 15مه د دیموکراسي او اتحاد ملي ورځ لمانځل کیږي. د ترکیه پلازمینه انقره او د هغه هیواد په بلوی ښار استانبول کې نن د هغو کسانو شمیر چې د اتحاد په مارش کې ګډون وکړ شای زرګونو ته رسیدلی وو. اسوسییټډ پرس وایي د ترکیه پارلمان او د استانبول پر مشهور پله باندې ویناوي هم د نننیو مراسمو برخه وي. په ترکیه کې یو شمیر پوځیانو تیر کال د هغه هیواد د ولسمشر رجب طیب اردوغان د حکومت د پرځولو هڅه وکړه. کودتاچیانو ټانکونه، جنګي الوتکې او حتی هیلیکوپټر له ځان سره درلودل. د ترکیه د پارلمان پر ودانۍ او ځینو نورو سیمو یې بمونه وغورځول، خو دغه هڅه یې تر څو ساعتونو وروسته ناکامه شوه. د کودتا محل د ترکیه ولسمشر پر سوشل میډیا له ټولو ترکانو پر ټولو ترکانو ژغ وکړ چې لار او سرکونه ته وزي او د کودتا چانو مخنیوي وکړي. زرګونو ترکان پرته له دې چې د ګرځبندیز اعلان ته پام وکړي لارو او سرکونو ته راووتل او د کودتاچیانو پر وړاندې یې مقاومت وکړ. په دې ترڅ کې لږ تر لږه 2500 ترکان ووژل سو او تر 2000 زیات ترکان زخمیان سو. لږ تر لږه 50 کودتاچیان هم په دې شپه ووژل شو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ادعا کړې چې په امریکا کې د میش پیژندل سوي شخصیت فتح الله ګولین پلویانو په دې کودتا کې لاس درلود، خو ګولین دغه ادعا رد کړې ده. د فرانس پرس خبري اژانس په حواله فتح الله ګولین د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې دا تورونه بې اساسه او د هغه د بدنامولو سیاسي هڅه دي. هغه دا چې اردوغان خپل سیاسي مخالفان ځپې وغندله. د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته په ترکیه کې د اردوغان حکومت لږ تر لږه 50,000 کسان ونیول او تر یو لک زیات دولتي مامورین له دندو لرې شول. اردوغان همداراز د روان کال د اپریل په 14 د ټول پښتنې له لارې د ولسمشر په توګه خپل صلاحیتونه زیات کړل. د فرانس پرس خبري اژانس په حواله په ترکیه کې د اعلان شوي بیړني وضعیت له امله چې تقریبا یو کال راهیسې پر ځای دی، په یوه نوي فرمان کې چې د نن ورځې تر مراسمو 2 ساعته مخکې اعلان شو، لږ تر لږه 5,503 عسکر، پولیس او نور حکومتي مامورین له دندو لرې شو. په دې اړه په فرمان کې راغلي چې هغه کسان یې په نقشه کړي چې له تروریستي سازمانونو یا داسې ډلو سره ارتباط درلود چې د ترکیې د ملي امنیت پر ضد یې فعالیت کول.
دوستانو و مو اوریدل چې نن په ترکیه کې د رژیم پر ضد د ناکامې کودتا لومړی کلیسه لمانځل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوسم لامزکی فضا ته روسیې په یو وار 3 سپوږمکۍ یا سټلایټونه فضا ته استولې او په دې برخه کې د هندوستان ریکارډ مات کړی. په اړه یې اسمت څاروان ریپورت لري.
روسیې د جمعې په ورځ د جولای په 14 په یو وار 3 سپوږمکۍ د یوه توغندي په وسیله فضا ته ولېږلې. روسیې په دې کار د هند ریکارډ چې د تیر جون په 28 جوړ کړی وو او په یو وار یو 10 سپوږمکۍ استولې وې مات کړ. د دغو سپوږمکیو اکثره د اروپایي هیوادونو دي چې غواړي له فضا څخه په لوړ کیفیت یا لوړ رزولوشن د مځکې عکسونه واخلي. د روسیې سایوز 201 ای توغندی په قزاقستان کې د روسیې له بایکنور فضایي اډې وتوغول شو. د روسیې د فضایي تحقیقاتو فدرالي ادارې روس کازموس وویل د دوی له لوري توغول شوي کوچنۍ سپوږمکۍ د مځکې د څارنې لپاره دي. روس کازموس نه دی ویلي چې استول شوي سپوږمکۍ د چا دي، خو ویلي دي چې سپوږمکۍ له توغندي جلا شوي او د مځکې د مدار لور ته د تګ په حال کې دي. د سپیس فاونډیشن د ادارې د 2015 میلادي کال د معلوماتو پر اساس په نړۍ کې د فضایي صنعت ارزښت یا له دې لارې د عایدو اندازه 3.3 میلیارد ډالر ته رسیږي.
دوستانو و مو اوریدل چې روسیې په یو وار فضا ته 3 سپوږمکۍ یا سټلایټونه استولې دي. د خبرونې په سر کې مو د سرپرستو وزیرانو د موجودیت او د کار د دوام په اړه د سیاسي چارو له کارپو انتظار خادم سره مرکه لرله. نن ولسی جرګه کې هم په دې موضوع بحث شوی دی. سبق یو همکار په کابل کې د سرپرستو وزیرانو او د نورو ادارو په مشرتابه کې د سرپرستانو د موجودیت په اړه د یو شمیر عامو کابل ښاریانو نظر راپوښتلی دي. راځئ دا دوی څو څرګندونې واورو.
غلام سخی دغه لرو چې دا وزیران کار نه کوي، نو چې کار دی وکړي چې ملک دی وزي ته ورسي، چې کار وکړي نه یو وزیران هم بیغم ناسي. رسمي شوی استا څه خبره چې دو رسمي نه دي، دا چې هغه سم موقتی غونډې ناسي ورغله وزیران نه دي ټاکلي. دا چې و ټاکنه ملک به جوړ شي، کور کې چې خلک نه کوي، خو چې کور کې خلک نه شاله کور ته جوړ شي، چې وزیران یو کار بشي وګرځي چې کار وشي. دا سرپرستی دی او دا داد او دا درې کال پوره شو نه درک نه لګي. څنګه دغه دي چې دا خګور شي کاروبار نشته بل نشته کم بو جیجی دو تور کوي کار نه کوي سمخه وړي نه شي غریبانان په کار شي دغه ټول سرګردان او نه حاله ګرځي. بس
نو مه هواد دغه ورو دغه نو ور سرپرست وزیران څه کوي؟ دا صحیح د مو دغه په خو وزیران نه ولې کید نه یو چې کار راتوږي څه نه دي مصرف کړي. ټول د ټول ولست پته ده، ټول د افغانستان ولست معلومه ده. دا خلک دې لری شي پښیل موږ نه غواړو چې دغه پاتې شي مې تاوان دغه ټول تاوان بودیجه موږ مصرف کړی روز مصرف کینو دا به ولر پیدا شي دا خلک به پښی چې دوی دا مصرف کړی دي دا زه منه پیسې مصرف کړی دي دا منه نه دي مصرف کړی موږ دا کراشي ورانه موږ په دې خبرو پویګو پښولې او
ازمانون ظاهر الله بالکل مشکلات خلط ډیر زیات پیدا کړي او پتم غوښتنه دا چې زر تر زر دا وزیران بالکل بدل کړي خپل مطلب نوی وزیران معرفي کړي پارلمان ته او را ته لاسه کوم مطلب دا سرپرستان بيخي ختم کړي دا مشکلات پیدا کړي بيخي څوک بس مطلب نه سم کار نه کپوش او حکومت هم مطلب بيخي بچ جدي ونی سي خبر او مطلب خيار څه بس پټه بولار دي کار نه تر کوي سرپرست مطلب څوک پښتنه نه تر کوي اول کار بيخي هیڅ پد نه لګي چې مطلب نه
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبو برخه پای ته رسو البته د ریپورتونو برخه خبرونه دوام لري اوس هم د لندو خبرونو برخه ده د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له فریبا ظاهر نورو
د هلمند چارواکي وایي د ناوې ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې یو شمېر سیمې له وسلوالو مخالفینو نیولې دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویلي چې د ملي اردو په مشرۍ دغه عملیات چې نن سهار پیل شوي دوام لري او وایي چې په پام کې لري دغه عملیات نادلي او مرجې ته هم وغځوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کونړ کې د داعش د مشر ابو سعید وژل کېدل د غیډلې ته یو بل لوی ګوزار دی. د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته دا تایید کړی چې ابو سعید په کونړ ولایت کې وژل شوی دی. د افغانستان د ولسي جرګې مشر د عدلي او قضایي ارګانونو پر بشپړ استقلالیت ټینګار کوي. عبدالرؤف ابراهیمي نن دا خبره د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او احمد خان ایشچی د قضیې په اړه د وکیلانو تر څرګندونو وروسته وکړه. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه کارګرانو ته د کاري فرصتونو په برابرولو او د تنخواګانو په لوړولو ټینګار کوي. د ایران پولیسو هغه کس په دز ووژه چې په پلازمینه تهران کې د مترو په یو تمځای کې پر خلکو د چړو گزارونه وکړل او څو تنه ټپیان کړل. چین د نوبل د سولې جایزې ګټونکي لیو شیابو مړی وسوځوه. نوموړی تېر اونۍ د سرطان ناروغۍ له کبله په زندان کې مړ شوی دی. او د امریکا متحده ایالاتو د عدلیه وزارت له سترې محکمې غوښتي چې د کډوالۍ په برخه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د اجرایي فرمان پر وړاندې د یوې ابتدایي محکمې حکم بند کړي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د ګلف د ځوانانو ټیم د آسیا د اتلولۍ په سیالۍ کې د ګډون په هدف نن اندونیزیا ته ورلاړ. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالۍ کې له افغانستان څخه د یو روزونکي په ګډون درې کسه ګډون کوي. پیمان وایي چې دغه سیالۍ د اندونیزیا په جاوا ښار کې د روان میلادي کال د جولای په 13مه پیلېږي او تر 23مې نېټې دوام کوي. په دغو سیالۍ کې د 24 هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي. د کرکټ د لومړۍ درجه ولایتونو د سیالۍ په لړ کې نن د کندهار او بلخ د کرکټ لوبډلې سره لوبه کوي. د کرکټ بورډ رسنۍ مسؤل عزیز غروال نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبه د ننګرهار د غازی امان خان په لوبغالي کې ترسره کیږي او د لوبې نتیجه د ورځې ناوخته معلومیږي. د کرکټ د لومړۍ درجه ولایتونو سیالۍ د روان میلادي کال د جولای په 18مه نیټه پیل شوي او د همدې میاشتې تر 23مې دوام کوي. د دغو سیالۍ په لړ کې سبا د پکتیا او کابل او دغه شان د بلخ او کوچیانو د کرکټ لوبډلو ترمنځ لوبه کیږي. او د افغانستان د فوټبال د درویش کلونو لوبډله د فوټبال په مقدماتي سیالۍ کې د ګډون په هدف سبا د عربستان په لور روانېږي. د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته ویل چې د فوټبال د درویش کلونو لوبډله د جولای په 19مه له عراق، د جولای په 21مه له عربستان او د خراس په 23مه نیټه له بحرین سره لوبېږي. روفی وایي چې د افغانستان د فوټبال د درویش کلونو لوبډله دغو سیالۍ ته بشپړ چمتووالی لري. نوموړی وایي چې د فوټبال په دغو مقدماتي سیالۍ کې د 24 آسیایي هیوادونو لوبډلې ګډون کوي. د سپورتي خبرونو پای.
دوستانو مرزی احمد زوی بچی سپورتی خبرونه در واورول. وس رازو ونیزو پروگرامونو تا حقیقت څه دی خبريږي ورپسې تاند څنګه لایاده مباسي.
حقیقت څه
پروته دی.
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. یو شمیر متقاعد شوي دولتي مامورین وایي چې د خپل تقاعد د اخیستو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي او کارونه یې پر وخت نه خلاصیږي. دوی وایي چې د تقاعد د خزینې عمومي ریاست ته په میاشتو میاشتو منډې وهي، خو بیا هم ورته په وعدو پسې وعدې ورکول کیږي. دا چې ولې د متقاعدینو ستونزو ته پاملرنه نه کیږي، ستونزه په کوم ځای کې ده، او راتلونکي کې به هم د متقاعدینو ستونزې پر ځای وي که نه، د حقیقت څه دی، د دې اونۍ په خپرونه کې پرې بحث کوو. زه اکرام الله اکرام یم او د نن په خپرونه کې را سره د افغانستان د تقاعد عمومي رئیس ګل محمد منتظر میلمه دی. مننه منتظر صاحب چې وخت مو راکړ. که پایلې له دې وکړو چې ډېری متقاعدین د تقاعد د اخیستو پر مهال د ګڼو ستونزو یادونه کوي او وایي چې د دوی تقاعد په وخت نه ورکول کیږي، تاسو د یو مسؤول چارواکي په توګه کوم ځواب لرئ چې ستونزه اصلا په کوم ځای کې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته دا ښه سوال دی چې موږ خو ما وایم چې موږ تقریبا دوه درې عامل دغه ده چې موږ دوه پروسه ډېر سخت فیصله ځورونکې ده او فیصله مانع د کار موږ سوا ده. اوله دغه پروسه د بایومتریک چې دغه د لکله زر نفر مجموع کې موږ دا ټول بایومتریک کوو، یو ګڼه ګونه جوړي، خامخا بیروبار جوړي، د هله جوړي، او یو دغه مسلو ډېر زر نفر موږ له سره تثبیتوو، محاسبه کوو، بالاخره سب نوې کارت ورکو، کارت یا کمپیوټري ورکو. دغه یو عوامل دغه ده. دریم عوامل دغه ده چې هغه عدم تخصیص ده، تخصیص په خپل موده باندې موږ ته نه را رسیږي. نو دغه تقریبا یو بل څلورم عوامل دغه ده چې موږ تشکیل ډېر کم ده. مالدار یو سلوګر چې دغه ځوانان راغلي، هغه راغلي مونته هغه هم بیا هغه غواړي چې کمپیوټر راشته، هغه ورکې ارقام ورکې، هغه ورکې درست. نو دغه تقریبا درې څلور عوامل دي. او یو موږ دغه جام ډېر ایجاب نه کوي، ډېر وړکی جای ده، ګڼه ګونه خامخا زیاتېږي، مشکلاتونه زیاتې، بل زیاتې، او موږ تب تلاش لرو چې دغه پروسه دغه سکل یو مجموع کې مشکلاتونه دي، آینده کې انشاءالله دغه رفع کیږي.
تاسو د بایومتریک یادونه وکړه، ویل کیږي چې سیستم بایومتریک کیږي، دا د بایومتریک سیستم لکه څه وخت راهیسې پیل شوی او تر اوسه پورې څومره کسان بایومتریک شوي؟
موږ شپږ دېرش زره نه څلور سوه اووه نفره موږ لا تر اوسه بایومتریک کړي دي، چې هغه ډېره غټ موافقه ده. او که دغه موږ البته دا پنځه پای اسکان لرو، نو دغه که موږ ته نور راورسي او شپږ د نور هم موږ سره آیت رهبري د وزارت مقام موږ سره وعده کړې ده شپږ پای چې راسي، نو شاید په یو میاشت کې دوه میاشت کې مکمل ټول پای پاک خلاصېږي.
اوس دستي د دې روان کال تر پایه تاسو څومره کسانو ته باید تقاوت ورکړي؟ فکر کوئ چې دا څومره شمېر کسان چې پات دي دا به د روان کال تر پایه پورې به دوی ته خپل حق ورسیږي؟
دا تاسو سره زه وعده کوم که انشاءالله که دغه تخصیص موږ ته په موقع باندې راورسي، ته و دغه یو میاشت انتظار وستل او تخصیص نه رات دلته خلک ګڼو ګوسوالې موږ پورمي او بلبل نه لګي، دغه تخصیص موږ یو میاشت انتظار وست. موږ د مخکې لختر راورسي، پس لختر یو څه مشکلات خپل وزارت مالی سیستم البته فشار پر غلار سره غلی کوم مشکلات تخنیکی لودل، پس لختر موږ شروع کړی ده. موږ دغه وست یو میلیارد پیسې موږ تر کړې، موږ ټول مصرف کړل، نو صرف هغه مسله دی هغه کوم ته تخصیص راکی موږ هیڅ مشکل نه لرو. که تخصیص را نه کی هم سابیا لکه پروسه کال سي موږ ته مشکلات را ولې سي ورور موږ پیسې نه ست درکو، یا تخصیص نه زیاتانه نو هغه واده نه سم کوي.
یو بل موضوع درې سیب چې هغه په ولایتو کې موجوده ده، د تیرو کلونو تقاعد لا تر اوسه متقاعدینو ته نه دی ورکړل شوی، خصوصا د سلور نه 15 نه ویک کلونو په دې اړه ستاسو جواب څه دی؟
یو مخکې چې کده یو نه دوه نه زه فکر کوم چې خو دې موږ د تقاعد دا یو نه دوه نه پات یو څه خپل نه راځي، هغه بس مشکلات نه ماجر سوي دي چې هغه غوډه یو تی داس نفر سيتي هغه دی یو نوی 15 دوه نوی فکر کوم تقاعدین پات نه دی، یو دي شاده او مالین زیس خبر مکثریت پات دی دي سی خبر شاده من د مشکلات نسته، هغه دی امنیت شاده او مالین پر لري، او یو تی داس مونږ سي مونږ پر لري دی بیا مونږ بخش ریاست خزینه تقاعد علایده موږ هم له مرکز ته تخصیص راکی او هم دی هغه صورت وای غوډی علایده ورکی، نو هغه موږ سره نه لري سن پین تخصیص ورکی موږ شرکه یو ته مرکی
پټول کی معنی چې پیدار کې ستونزې موجود دي ساسي پیدار کې د متقاعدینو د تقاعد د اجرا په برخه
ولې نه منو دا خبر خدای نه خواسته وایم چې بیخستون زنه صدا خو دروغ ده ماز یو فرمایشی خبری سوی کی سو ولا اس خیر و خیرات دارستون زستا موارد تشکیل دیمګه تشکیل کم ده بل د ورود تخصیص په زمانه رسیدي دیمګه ورور جای بیخی وړه کای ده تا و تعمیر ته وس ته نګته بل تعمیر کی سی و تا خو اگر ختم لګل دي حساب تر د سلو دي زر نه پر پات حساب تر رجستر کیږي کارتون توجیه کو هم توجیه کیږي شوبه معلومات ته جوړ کړي ده دغه ستون زستا وخت نسی زمانگیر ده د سر نه راځي موږ لغوس کارتون چاپ ورته د اکاونټ نمبر ته جوړیږي بیا بیرته موږ ته راځيږي یو زمانگیر ده ستون زستا
تاسو په داسې حال کې د بشری قوی د کمبود خبره کوي چې خدمتي کسان هم تاسو درکل شي او هغه نتیجه ورنکړه
نه ولا نتیجه د سم اثرات سلو کې سل نور کې 500 موږ ته د ازبه باندې طرف کوم چې موږ ډیر توقع لرو د لسی د خدمتي موږ ته اتره بری سره خدمتي موږ ته راولېګل اما دور مؤثرات ات اکثر غیر حاضری کې به تنای کار کړي چې خدمتي لکه هغه سی به جبري بوله او اکثر ادارې اغه نفر علی سی پایګوریزی یا مثال کوم کیفیت ولا یا غره لیږي سو خپل تکړه نفر چاته نه ورکی او بل دوه امداد سه بیجه په دالې زو په بل کې گزاره سو نفر ما بیرته جواب ورک سه ګو مسرت واقع نشه بیرته جواب ورک
یو بل موضوع چې متقیدین د ستونزې په ډول یادې اساس پریاست کې کمیشن کاران موجود دي او دلته کمیشن کاری کوي تاسو دغه ستونزې سومره منئ
ولا کمیشن کاران خود سه اوس تقریبا کزوان سه 15 یا نه نه فیصد زیره دوم په خاطر دی کمیشن کاری نه کیږي چې خپل نفر راغواړي خپل نفر وسه هغه څه ضرورت دی کار کول کې نشي کارونه بل نفر خلاص کی خو د موږ اکثره اسنادونه آنلاین راځي نو هیڅ مجبور نه تر مشکل نه لري او موږ خو تقریبا دا سیستم ډیر ښه سیستم جوړ شو کاینده کې ښه آینده درخشان لري چې آینده کې ان شاء الله هر نو مسریات هر نو پیشرفت دی سیستم کې راځي اما اوس یو څه مشکل مثال اسنادونه آنلاین راځي مدیریت په آرشیف ته راځي پزیرش تر ازی تای مرحله کې کې سیستم کې داخلي کې محاسبه او تثبیت او کنټرول د شان خلاصيږي یو ته نفر څ خپل کارت ولري دغه مسله څه کوي موږ باید میټریک دی ونو پیغام دا د مشکلاتونه غلې ده مسله کنه آینده کې دې موږ کسر کار متقیدین سر نه لرو خو پیسې په حساب ته لګل کې په اساس جدول څنګه جوړ کړل ده دغه جدول کې اسنادونه بل بل جوړ کړی دی هغه جدول په اساس نوبات باندې دې ته یال خپل ماشه خپل تثبیت آنلاین راځي خو دې څه کار لري مامورین سره تاسو کارنری ابل کمیشن کاران نو دس یو دته رول الوبای نسی چې اوس وایي دلته څه کوي کوم څه خپل نه پر غواړو به مې خپل نه پر نه کوم شم کار څه کوي سي
مامورین ترشوت نه اخلي
هغه نسی ملای تقریبا یو سو مامورین یو خو هم د خدمتيان نه غړي بل مخته او هغه د سه شکی سو مونږه خراب کړو دی غوي د سه امکان لري سي سو استفاده کوي سو نفر ته مونږ جواب ورک
په کارونو کې ځند بل هغه ستونزه چې متقیدین یادې مثلا دوی ته په وادو پسې وادي ورکول کیږي دی هفته تراشه بل هفته تراشه دغه ستونزه څومره موجوده ده او تاسو د حل لپاره څه کړی
دغه واده مونږ خو دلته تقسیم اوقات لرو پس تقسیم اوقات ورکو دوام لریم بل واده د مونږه سه باز بي وادي سو ادم تخصیص اوس مونږه پروګرام سنجو ولای چې موږ ته وروره دغه وخت هغه تخصیص راځي اوس یو میاسمان ته تخصیص را نک ایم موږ دې سر بیادی نسو هغه دې موږ ښه غړي سي تاسو خو پلاني وخت واده کړو الان کې یو میاسم ته انتظار یو میاس تخصیص کرام غ ناسو کاجی تایمر ټول خلاصول اته اوس ته قدم مخ کې لختر تخصیص راغه پس له د اختر موږ شروع کړ تخصیص مو ته شروع نو دغه سه بیادی کې ګو دغه خطر بیادی کې ګو یا مثال باز رسختی راځي هغه تچ کې یا باز برقونه تازي اوس یا باز سیستم خرابېږي نو خامخا یو تجرزي سیستم خراب شي د حالت یا مثال برق سکتي و د اوس د ناس سوزره برق لاړو راغه هغه لغوس بیرته کی ډیر وخت نسی نو دغه یو سکتګی راځي نور د مشال دوام لرو علي زل کو خوري کو
په کارونو کې ځن لامل ساس په نظر باندې د دې بایس نه کیږي چې اداري فساد رامنځته شي
نه فساد علیحدہ غدا او داس یو مثال برق نه ای یو مامور سکوي داس فساد بسته وکی بل دوم داده سي دغه فعلاً څکه له موږ مشکلات لرو چې یو لک لا زر نفر ټول بایومټریکول ساده خبر نه ده یا سلو دې زر نفر شي اضافي بوج په موږ درغه دال سره غو نو دې فکر کوي چې البته دا کار زندۍ او زمانگیر ده که هر څه مونږ ته وای کده وای چې په یو ورځ کې دوه ورځې نام نام کنه و دی په قلمي پیسې مختصي هغه وخت کې ډیر کم وخت اجرا کېدل چې هغه مثال سر برغله تقرمی ته پیسې به مغسل اوس نه دغه نه کېدای شي اوس خو سیستم د لږ زمانګیر ده او داد آینده لري آینده کې ان شاء الله د اتنا لرم چې شاید دیخی اس مشکل نه لري پیسې حساب ته ورځي هغه راتګ دی هغه ده اما اوس څه مشکلاتونه لرو
یو بل موضوع رئیس صاحب چې پتیرو کلونو کې امتیازات زیات ورکول کېدل متقیدنو ته خو پروان کال کې او په دې وروسته یو کلونو کې کم شول دلیل یې څه و ولې کم شول
هغه تاسو زه تاسو وړاندې کوم صاحب چې هغه د یو نورم موقت نورمو چې هغه صرف میاد خدمت مد نظر نه کړي اما اساس یې هغه کړه چې د فوق رتبه او ناس چې هغه اساس یې مو شو زر دولس کېده بل خلاص اساس یې میاد ته اما اوس د سې او هغه د سې بیا پاست سې نور مې افچن سو دی افچن په نظر میاد خدمت مې نظر کیږي چې سور د خدمت سور کړی مثلا کلاس کړی لاس کا هغه ورته سنج کی کپینه اتلس کال کشل کال آی فورم دغه کیا چی میاد خدمت نو مونډار نور مې افچن کې پیسې کمیږي اته ک 5000 یا تم کان 15000 سی 15000 یا 10000 تا کمیږي
دروسته پښتنه په توګه سې آیا د کوم پلان موجود دی لری چې پراتون کو کلونو کې د متقیدونو دغه کوم چې اوس دوی یادې دا حل شي او تقاوت دوی په ډیر اسانه شکل ترلاسه کړي
او دا خو زه ان شاء الله زیت نوم ورکوم چې دا بحران ترین یا د سې خاص کال به سکل شي مشکلات کال سکل ده چې موږ هم د مثلا د سې بل کله زره سلو زره ده لزر اضافه نو تثبیتونه دي او نو موږ د کارتون چاپ او دغه مشکلات ده پاینده کې خو هیڅ مشکل نه لرو او کارتون مثال چاپ بایومتریک سوي ده خپل سوي ده بایومتریک ده آینده کې نه راځي یو هغه نفر راځي چې نوې مثال تقاوت کوي اگر راځي اوتومات به خلاصي نو دغه نفر هیڅ نه راځي نو اوس مجبور له ولایتو کې دي کې بلکې دي وسال ته تای مراحل دلته کې بیا ولادت اطراف ته تللی هغه مجبور هغه راځي دا نورم راځي دا څه نه وي نو دغه یو غانا د اطمینان در کوم چې آینده کې یعنی نه نه صدر ته اطمینان در کوم د مستونز په مجموع کې لمنځه شي
تاندې تانګې دا ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
سلام د تامي څنګه ویبل خبرونه ته موزه همایون هیواد هر کله کوم دا ونې په دې موضوع خبرې کوو چې ډیر چټ کول څه زیانونه لري په دې خاطر چې یو کس هم چټ وکړي او هم روغتیایي ستونزې ورته پیدا نشي کوم خبرو ته باید پام وکړي
زه خودش فکر کوم لکه دنیا نصیبی خینا خبرم
د سکرین ته ډیر کتل سترګې وچوي
وخت مې هڅه تیر شو ځواني مې هڅه تیر شو او هڅه بس ټول خیالات او انتظار
نن سبا ډیر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي او لادي لارې له مختلفو خلکو سره چټونه یا لیکلي خبرې کوي ځینې خو لا تر نیمو شپو ورته ویښ وي او آن خپل خوب ورته خرابوي زده کوونکي او محصلان بیا په ټولګیو کې کله چې د استاد سترګې په بله واوړي موبایلونه راباسي او په چټونو کې مصروفیږي دغه ځوانان په مختلفو ځایونو کې هر ورځ لیدل کیږي چې سترګې او ګوتې په خپل موبایل یا کمپیوټر کې مصروفی وي او چټونه کوي د لوګر اوسیدونکو مت الله احمد زای وایي چټ تر ټلیفوني مکالمو ارزانه تمامېږي او د ساتیره یا واړیکو ساتلو ښه لاره ده ځکه دی هم ډیر وخت چټونه کوي
د چټ خو فائدې هم زیاتې دي ځینې ملګرو سره ارتباطات په انټرنیټ کې ډېرې اسانتیاوې موجودې دي اوس که په ټلیفون کې په ټلیفون کې نیم ساعت غږېږي مثلا ډېر سیا څلوېښت روپۍ دي مصرفېږي که په چټ کې یو جی بي انټرنیټ تا یوه میاشت کېږي یا پنځلس شپې کېږي نو په دغه خاطر هم چټ ډېر ښه ده او ملګرو سره ارتباط کا وسیله چټ ده او چټ کې ډېرې خوبیان هم دي دا چې تاسو املاو سره جوړېږي که تاسو د انګریزي ژبه نو چټ وکړئ نو تاسو انګریزي ژبه اته او سره قوي کېږي او بل د ارتباط د ټوکو ټکالو د وخت د تېرو لپاره ډېر ښه ده ځینې وخت سړي فکر غلطېږي ځینې آنلاین ملګري چې ته نشي کوی چې هغوی له نږدې وګوري چټ ښه لاره ده ویډیو چټنګ ده یا ته د ګوتو چټ داسې کوي او سره لاغه د ډیر ښه
خو وای چې چټکول د انسان روغتیا ته ډیر تاوان رسوي. مثال سترګې دی خرابوي، په اعصابو دی تاثیر کوي، د انسان پر روان تاثیر کوي، او کسړې به ډیر پکې مصرفيږي شاید ډیر روغتیایي او رواني ستونزې ورته پیدا کړي. تا ته ستاوان رسولای
خاطر روزه پوری خوباج وخت سړی د سر درد پیدا کی یا د سترګو دید باج وخت سړی چټ ډیر موبایل ته وګوري سراجک سي د سی رقم سترګو باندې دیاري دا غستون جرا ولړی
په یوش پاورس کې څو ساته چټ بکوي
نو انټرنیټ منګ سری نو خامخا درې سات د څلور سات اتا پنځه سات اتا ټول اورز او چټ وز د سو شي کته په انټرنیټ کې یا په فیسبوک کې نه زه خود شي فکر کوم لکه دنیا نصیبی خینا خبرم.
ابراهیم ایمان بیا وای د دوه ټولنیز شبکې فیسبوک او چټ کاروي چې له دې لارې خپلې کاروباري ستونزې حل کوي او له خپلو مشتریانو سره په اړیکه کې وي. ایمان زیاتوي هغه ځوانان چې په چټونو کې نامناسبې خبرې کوي ډېر امکان شته چې د چټونو عکسونه خپاره شي او د دوی حیثیت نورو ته کم راولي.
چې کوم په میسنجر کې کوم چټونه کړي وي اسکرین شټونه ورنه واخلي یا په فیسبوک کې پس خپاره کړي نو دوی شخصیت ته ډېر توان ورسیږي او دا په همدا باعث شي چې دوی په رواني ستونزو اخته شي. داسې ډېر اسکرین شټونه خپاره شوي دي چې مسپارو نامو سره جنین چټونه کړي دي بیا پس خپاره کړي دي او په ټولنیزو رسنیو کې دوی شخصیت خلکو ته افشا کړی ده.
ډاکټر محب الله اعظم په ټولنیزو شبکو کې د چټ کولو یو عیب دا یادوي چې له خبرو سره مفهوم یا احساس په سم ډول مقابل لوري ته نه لیږدول کیږي. همدا وجه ده چې کیدای شي یو څوک یوه خبره په ټوکه کې وکړي خو بلې جدي ونیسي او خفګان رامنځته شي.
کله چې ته مخامخ چا سره خبرې کوي د هغه د خبرو له لحن او د غاړې نه پوهیږي چې دی ټوکه کوي که جدي دی که څنګه دی. خو په چټ کې دا شی نشته، ممکن ملګری په ټوکو کې یوه خبره درته وکړي او هلته خوند دانه معلومیږي چې دا ټوکه ده، ته دا جدي وګڼې او خفه شي. ورنه دغه تاوانونه هم لري، یعنی سوء تفاهم پکې امکان لري پیدا شي. او بله مسله دا ده چې اوس نن سبا چې اکثره ګورو ملګري بر سره راټول وي چې مجلس وکړي جمع وکړي، مګر هر یو په خپل موبایل لګیا وي نورو سره چټ کوي، نو دا یو ډول بې نزاکتي ده، د نورو بے احترامی ګڼل کیږي چې دوی راغلي دي تا ته یا ته ورغلی چې د دوی سره خواله وکړي او بیا په خپل موبایل لګیا مجلس ته پرېښی دی.
ډېری زده کوونکي او محصلان په ټولګیو کې هم چټونه کوي. خو دیانا کاکړ چې هم کار کوي او هم درس وایي په دې نظر ده چې هر څه باید په خپل وخت سره وشي.
زما وخت څنګه چې دی لکه د سهاره چې زه تر ماښام پورې اول خو زما کار دی، وظیفه لرم، بعد هغې څه بیا پانتون او درسونه وایم، بعد هغې چې کور ته ځم که یو ساعت دپاره یا نیم ساعت دپاره زه که چټنګ وکړم او ډېری وخت هم نه وایم، کله په کار کې هم چې بیکاره اوسم کوم او دا باید دا شیان موږ منظم خپل ځان دپاره لکه چې تقسیم اوقات باید داته لکه بې نظمي وکړو خپل په کار کې نه درس ته موږ توجه کولی سو پام لرلی سو او نه خپل کار ته، او د هغې چې زموږ سرنوشت او راتلونکی هم خرابېږي په دې کې.
ډاکټر محب الله اعظم وایي هغه کسان چې ډېر چټونه کوي په ډېرو ناروغیو د اخته کېدو امکان شته. نوموړی له همدې بابته د راپیدا کېدونکو ځینو ناروغیو یادونه کوي.
څوک چې ډېر چټ کوي دی مجبور وي چې سر لږ ټیټ ونیسي. سر چې ټیټ نیسي دلته د ورمیک په دې مریو باندې فشار راځي او دا ته د مریو د خرابېدو سبب هم کېدی شي. بل زیان یې دا دی چې د سکرین ته ډېر کتل سترګې وچوي. سکرینونو رڼا چې ده دا خپل هم سترګو باندې منفي اثر لري. بل جسمي زیان یې دا دی چې څوک چې ډېر چټ کوي یا ټلویزیون ته ډېر کښېني یا کمپیوټر ته ډېر کښېني د ده هغه خوځښت کمیږي، دی به ډېر وخت به ناست وي او دا ناسته د سړي وزن زیاتوي، د فشار د لوړېدو سبب کیږي، د شکر یا دیابت مریضي په داسې کسانو کې زیاتره پیدا کیږي.
د اعصابو ډاکټر مظفر ندیم وایي ډېر چټ کول د سترګو ترڅنګ د اعصابو مخکینۍ برخه متاثره کوي او کله چې دا برخه متاثره شوه په ټولو ذهني فعالیتونو منفي اثر کوي.
The chatting adverse effects, first it will affect in eyes, the eyes will get red.
چټ کول لومړی په سترګو اثر کوي چې د وخت په تیریدو سره سترګې سرې اوړي او درد او خارښت پکې پیدا کوي چې امکان لري التهاب هم پکې پیدا کړي. کله چې په سترګو اثر وکړ ورپسې د مغزو مخکینۍ برخه چې د حافظې مرکزیت ته اغېزمنوي چې ورسره د ژبې خبرو قضاوت کولو او د هرې برخې کنټرول هم له همدې کبله متاثره کیږي. کله چې دا برخه متاثره شوه زموږ په ټولو ذهني فعالیتونو منفي اثر کوي، حافظه ممکن خراب شي، سر درد ورسره پیدا شي او نور ستونزې رامنځته کړي.
ارواپو استاد زیولحق شمس وایي هغه کسان چې ډېر چټونه کوي نتیجه یې دا کېږي چې له نهیلیستۍ یا پوچۍ سره مخ شي او هلته بیا ځوان پوهېږي چې خپله ځواني یې هسې تېره کړې.
ځوان چې په دغه شي باندې بوختئ ژوند بغیر له خوند اخیستلو بله معنا نه لري. کله چې تاسو د یو چا نه سنجش واخلئ، عقلانیت ترنه واخلئ، توانمندي ټوله واخلئ، یوازې د خوند لپاره ژوند وکړئ، د دې لپاره څنګه توقع لري چې د مسؤلیت پذیر واوسي، بیا وروسته څنګه ژمن واوسي، بیرته څنګه د نورو لپاره مفید واوسي، بیرته دا ټولې هغه ستونزې دي چې وروسته دې بیا منځته راتللی شي. ټولنیز روابط کې مشکل پیدا کېږي، اعتماد کې مشکل پیدا کېږي، ځان باورۍ کې مشکل پیدا کېږي، تمرکز کې مشکل پیدا کېږي، هغه ټوله جهانبینی په یو مره باندې انسان بدلیږي. کله چې دغه ټول څه بدلیږي تاسو دی واقعي انسان سره چې په دې محیط کې روزلای دی نه یې مخ د هغه چا سره مخ یاست چې یو بل الکترونیکی ټکنالوژیکي محیط روزلای دی. هغه او دا چا په ګټه روزلای دی هیڅ نه دی معلوم، دا ټکنالوژي ته نه یې بنا ان نتیجه دا کیږي چې پوچې سره مخ کیږي سړی او په ځوانه ځوانۍ کې د ډېرې ښې ارزښتمنې هستۍ چې دی لري له مختلفو زاویو نه دغه چیلنجونه ورته ورکوي چې آخر بالاخره ووایي چې وخت مې هسې تېر شو، ځواني مې هسې تېره شوه او هغه څه چې راسته راغلي و هسې بس ټول خیالات او انتظار.
له استاد ضیاءالحق شمس څخه مو وپوښتل هغه ځوانان چې ډېر چټونه کوي څنګه کولی شي له چټونو سره خپله علاقه راکمه کړي.
یوازې دا یوه برخه ده د ژوند، د ژوند ټولې برخې که څوک وغواړو چې تر نیوکې لاندې ونیسو، ټولې برخې د هغه کسانو چې دلته بې نظمه دي هغه برخې د ژوند ټولې بې نظمه دي. د ده په سنجونه کې دا مشکل پاتې دی که نه کېدی شي په دې باندې ښه وپوهېږي چې ساعتونو میں بھی تیریگی، وقتوں میں بھی ضائع کی، پیسے میں بھی مصرفی گی، ہتھ تلاسا کو لے تھا آواز یہ احساس دچا کی پات کی نور ہت شم نشتا پتی بند ٹول سر پوئے گی اما ہاگا ڈبل سنجش نشتا دے چھ ٹولو سر بند راشی دے ٹولو دی مدیریت لپارا روحیا او انرجی آمادہ کی پبادان کی دا آواز دگا کسان ہوتا دگا ڈالو چھپے کارون کی بخت دی مصروف دی دور پارا نہ بیلا بیلو قشن بیلا بیلو ڈالو لپارا دا دے یو ڈیر دقیق اقلانیت نشتون دا حصے تور کبھی زلزل فکر کوم چھ کمنگ وشو کا والا اخبار زلم
موبایل پسیر خبر هم کېدلی شي یا هم ځوانان کولای شي د ویډیو تماس لري یو بل سره وویني او غږیږي که چیرې دوی دا کار وکړي روغتیایي ضررونه به کم وي.
یو رقم آئینہ کې دی چې هغه ته انټی ریفلیکشن وایي چې دا د رڼا د انعکاس مخه نیسي. هغه سه آئینہ کې یو څه مرسته کوي سترګو سره، بل دا چې قصدن د سترګې وزنبي هر دقه دوه درې وارې سترګې وزنبي چې سترګې وچن شي، او بل دا چې یو څو دقیقې چټ کوي یا کمپیوټر ته ناسي اعظمي تر نیم ساعته باید اضافه کیننی، بیا د یو څو دقیقې څلور پنځه دقیقې وګرځي چې دا غړي په خوځیدو شي وینه په بدن کې او بهي. بل مسله دا ده چې که ممکن وي د چټ په ځای کې خبرې وکړي، اوس خو په اړه ټولنیزه رسنۍ د اپلیکیشنونه دي چې چټ ور باندې کې په اکثرو کې خبرې هم کېدای شي، نو ښه به دا وي چې د چټ پر ځای خبرې ډېرې وکړي. البته د ضرورت په وخت کې هغه او تر ډېره حده له چټ کولو ځان وساتي.
چټ د انسان په وجود کې تر ټولو ډیر سترګو ته تاوان لري، ځکه د موبایل یا کمپیوټر سکرین ته ډیر کتل د دې باعث کیږي چې سترګې ونه رپیږي او وچې شي. ورسره د سکرین رڼا هم سترګو ته مضره ده. د سترګو د ناروغیو متخصص ډاکټر نذیر فروتن هغه لارې چارې راښیي چې د چټ کولو پر مهال باید ورته پام وشي.
در اتاق تاریک باید از اینا کار نکنه.
په تیارو خونو کې د ټکنالوژۍ له وسایلو کار نه اخلي، او دویم دا چې کله دوی غواړي سکرین ته وګوري له شل 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 قانون څخه دې کار واخلي، یعنی له شلو دقیقو کار وروسته د شلو ثانیو لپاره د شل فوټو په اندازه شپږ متره کېږي باید لري وګوري او خپل نظر له سکرین څخه لرې کړي. هغه فاصله چې له سکرین سره یو کس رامنځته کوي حداقل باید درې دېرش یا در سانتی متر وی، او یا کله دې هم لری وی خبر وی. هغه سکرین ته چې کتل کیږي باید غټ وی. څومره چې د کمپیوټر یا موبایل سکرین غټ وی هغومره سترګو ته توان کم وی، او څومره چې سکرین وړو کوي هغومره جنجال ډیر وی. خدا دا چې ځوانان د سترګو له ډاکټرانو سره مشورې وکړي او له بهترینو عینکو څخه چې ډاکټران یې ورته وړاندیز کوي استفاده ترې وکړي. ورسته خبره دا کوم هغه خلک چې له کمپیوټر یا موبایل څخه استفاده کوي باید د سکرین رڼا یې بیخي ډیره کم کړي.
ستا
کې مستی غم مستی غم ستاپ مینا کې مستی غم مستی غم یار بند په بند ما ستی غم مته غم یار بند په بند ما ته غم مته غم ستاپ مینا کې مستی غم مستی غم ستاپ مینا کې مستی غم مستی ڈوبے گم ڈوبے گم